د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن د بریتانیا په ویلز ایالت کې سرمشریزه پرانیزي او د دې سرمشریزې په د اجنډا په سر کې هم د افغانستان مسله شامل ده. دا موضوع له خپلو خبریالانو سره چې هلته په ویلز کې دي څیړو. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو لومړی به محمد وایس صمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ناتو نن د بریتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیزي. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې له امله له شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، او یو امریکایي پلاوی به له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره په جنیوا کې وګوري. د خبرونو تفصیل: ناتو نن د بریتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیزي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران او د ناتو د هغه پلان په تصویبېدو تمرکز وشي چې له مخې د ختیځ اروپا هیوادونو کې چې د ناتو غړي دي د دې سازمان حضور پیاوړی کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو د نورو غړیو هیوادونو مشران به په دې سرمشریزه کې چې د ویلز په جنوب سلټیک مانور کې جوړیږي، د اوکراین په ختیځ کې چیرې چې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي، د روسیې د اقداماتو د مخنیوي پر ستراتیژۍ خبری وشي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویاند فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې کاري ډلو د جوړولو لپاره عملی ګام نه دی اخیستل شوی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون د ټیم یو ویاند صدیق پتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دواړه کاندیدان تر اوسه کومې مشخصې موافقې ته نه دي رسیدلي. پتمن وویل چې دوی له هرې هغې موافقې سره مخالف دي چې د اساسي قانون خلاف وي. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې ولایت د امنیت آمر اسدالله انصافي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې چې یو ساعت دوام وکړ، دولس تنه وژل شوي او څلور پنځوس نور ټپیان دي. په وژل شوو او ټپیانو کې ملي وګړي او امنیتي سرتیري شامل دي. خو دا چې څه شمېر یې سرتیري او څه شمېر یې نور عام وګړي دي، په دې اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. حمله د پنځه نیمو بجو په شاوخوا کې د غزنی د ملي امنیت په دروازه کې د یوې موټر بم چاودنې په وسیله پیل او بیاد دیار لستانه طالبان د سعودي په نوم یو هوټل ته وختل، او د ملي امنیت پر ریاست د چټک غورګون پر پولیسو او د قومندانۍ په جنايي ریاست د سپکو او درنو وسلو ډزې وکړې. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او امنیتي سرتیرو ته د زیات مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د لوګر ولایت مسؤلان وایي چې تیر ورځ د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو بهرنیو په ګډون څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د بل خبر له مخې ایساف ځواکونو په ویلامیه کې ویلي چې یو سرتیری د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د ایساف لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې د وژل شوي سرتیري هویت نه دی په ډاګه شوی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او 80 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1568 افغانۍ. یو امریکایي پلاوی به له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره په جنیوا کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ یې خبره کړې، ویلي چې دغه پلاوی به چې مشري د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز، په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډي شیرمن او لوړ پوړی سلاکار جیکوب سولیوان کوي، د سپتمبر په 14 او 15 له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. دواړه لوري هڅه کوي چې د نومبر د میاشتې له ضرب الاجل مخکې یوې بشپړې اټومي موافقې ته ورسیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو څو میاشتو دوام کړی دی. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې د ایران د اټومي انرژۍ پروګرام هدف د اټومي وسلو تولید دی، خو تهران دغه ادعا ردوي. د ناتو مشران او د دفاع او بهرنی چارو وزیران نن د بریتانیا په ویلز ایالت کې خپل سرمشري زده د افغانستان په اړه خبرو پیلوي. د ناتو مشران په دې دوه ورځنۍ سرمشري زده کې د اوکراین او د ناتو د غړو هیوادونو ته پر ګواښونو هم غږیږي. ټاکل شوی چې د ناتو مشران د 2014 وروسته په افغانستان کې پر خپل نوی ماموریت له دغه هیواد د خپلو محاربو پوځیانو د ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه غور وکړي. د ناتو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه لا هم حل شوې نه ده او د دغه هیواد نوی منتخب ولسمشر لا اعلان شوی نه دی. د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاسینوک د اوکراین لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل او وی ویل چې دا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د لویدیز د تیرستلو او پر مسکو د نویو بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده. یاسینوک پرون همداراز ویل چې اوکراین له روسیې سره خپله پوله ټینګوي او غواړي چې د ناتو د ځانګړي شریک حیثیت ترلاسه کړي. د اپریل له میاشتې څخه روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د اوکراین حکومت او لویدیزوال پر مسکو تور پوری کوي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره یې هغوی ته پوځیان او وسلې لیږلي دي خو مسکو دا تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي حکومت به د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د یرغلګرو اقداماتو په خاطر روسیې ته مسترال جنگی بیړۍ ورنه کړي. د اولاند دفتر پرون په ویلامه کې ویل د دغو جنگي بیړیو د سپارلو لپاره شرایط برابر نه دي. له روسیې سره د فرانسې پر دې لانجمنې معاملې د فرانسې ګڼو لویدیځو متحدانو انتقادونه کړي وو. له بلې خوا د روسیې د مرستیال دفاع وزیر یوری بوریسوف له قوله ویل شوي چې د فرانسې پریکړه د خپګان وړ ده خو تراژیدي نه ده. ټاکل شوی وه چې روسیې ته لومړنۍ جنگي بیړۍ په اکتوبر میاشت کې ورکړل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړی بیا هم خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن د بریتانیا په ویلز ایالت کې خپل دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیزي. د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع هم په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت او د غراز د روان کال تر پایه د ناتو په مشرۍ د محارب ماموریت د پای ته رسیدو مسأله ده. نن سهار یوې ډلې ځان وژونکو د غزنی پر ښار حمله کړې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په پکتیکا کې به مو هم دې ولایت ته د وزیرستانیانو له ستونزو خبر کړو.
نو هر څه چې زموږ رور دولت په موس کې وي چې هغه کومک زموږ د خلکو سره وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د هیواد لسګونو ولسوالۍ د وسلوال طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې. پخت صد پروگرام کې د افغانستان له لوی څرنوال سره غږیدل یو.
موږ زر کسه بنجان درلودل. متاسفانه وس تر دېش زور نه پر ورځي. دا معنا لري چې قانون تطبیق شوی دی، عدالت تامین شوی دی.
له خبرونه لومړی موضوع را اخلو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن د بریتانیا په ویلز ایالت کې خپل دوه ورځنۍ غونډه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. په دې سرمشریزه کې د ناتو د غړو هیوادونو شاوخوا 40 مشران راغونډیږي. د غونډې د اجنډا په سر کې افغانستان ځکه ځای لري چې د روان کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت پای ته رسیږي او ناتو هم غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل راتلونکی ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو پر ماموریت متمرکز کړي. نور جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
تمه ده چې د ناتو په دې سرمشیزه کې چې نن پرانستل کیږي او سبا هم دوام کوي د ناتو د لویو هیوادونو لکه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او نور ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د شپېتو نورو هیوادونو جګپوري وزیران برخه واخلي. د سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې ناټو له افغانستان خپل پوځیان باسي او په اوکراین کې بې ثباتي زیاته شوې ده. دوی به په دې سرمشریزه کې چې یو شمېر کاري غونډې به د ویلز ایالت په سلټک منر او یو شمېر نورې د دغه ایالت په مرکز کاردیف کې جوړې شي، له تروریستي تهدیدونو رانیولې تر انټرنیټي یا سایبري مسایلو پورې پر هغو موضوعاتو هم غور وکړي چې د ناټو هیوادونو ملي امنیت ګواښي. خو د غونډې د بحث لومړی موضوع به افغانستان وي. ناټو په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د لندن په وخت د ماسپښین په یوه بجه چې د افغانستان څلور نیمې بجې کېږي پیل شي. د دې سرمشریزې په لړ کې به د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم په موازي ډول غونډې ولري. ټاکل شوې وه چې د افغانستان له لوري هغه کاندید چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په نتیجه کې بریالی پیژندل کیږي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو د رایو د تفتیش کار زیات وخت پوغوشت بنان د افغانستان حکومت خپل دفاع وزیر بسم الله محمدي دی غونډې ته ولیږه. د ناټو مشان به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د پوځیانو پر غول خبري او پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف د روان کال د دسمبر تر پایه خپل ټول محارب پوځیان له افغانستانه وباسي، خو یو شمېر پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغو ته د مشورې ورکولو لپاره پریږدي. تر اوسه پورې د دغو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي چې د کار دوره یې پای ته رسېدلې ده له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه او نوی ولسمشر غوره نه شو. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د واک ته رسیدو په صورت کې به امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
د ناتو سرمشریزه د افغانستان په وخت په څلور نیمو بجو پرانسل کیږي. ازادي راډیو خبري اعلان هم هلته ده او د دې غونډې له وروسته تحولاتو به مو شیبه په شیبه خبرو. خو د برتانیا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزه په درشل کې پرون د افغان خزو حقونو ته د پاملرنې د زیاتېدو لپاره په برتانیا کې د خزو او بشري حقونو مدافع ډلو یو لاروین وکړ. د لاروین کوونکو غوښتنه دا وه چې د ناتو په سرمشریزه کې د امنیتي ستونزو په اړه مهمې پریکړې کیږي چې مستقیما د خزو پر ژوند اغیز کوي، خو په دې غونډه کې لکه د تیرو غونډو په څیر افغان میرمنی حضور نه لري. په دغه کمپاین کې افغان خزې فعالانې د بخښنې نړیوال سازمان او له خزو پرته سوله نشته غړو د ټولنې غړو ګډون کړی و. د افغان خزو شبکې فعاله سمیرا حمیدی د دغه کمپاین یوه ګډونواله وه. ملالۍ بشیر ورسره مرکه کړې ده او په سر کې ځینې ترې پوښتلې دي چې د ناتو په سرمشریزه کې افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په اړه خبرې کیږي. ستاسو په فکر دا خبرې د افغان خزو پر راتلونکي څه اغیز لرلی شي؟
withdrawal of forces would have if it's not
کاناډا او امریکا خپل ځواکونه په مسؤلانه توګه له افغانستان ونه باسي، زما په فکر دا به پر افغانستان او په ځنګړې توګه پر افغان شوزو ډیر منفي اغیز وکړي. موږ وینو چې امنیتي حالات مخ پر خرابېدو روان دي. موږ وینو چې وسلوال زیات شوی دي، پر شوزو جنسي تیرې کیږي، شوزو وجل کیږي او مجرمینو ته سزا نه ورکول کیږي. او کدا حالت دوام وکړي او کاناډا ځواکونه په مسؤلانه توګه یعنی زموږ امنیتي ځواکونه په شته غوروزي چې د وګړو او په ځنګړې توګه د شوزو ضرورتو ته جواب وایي، زه فکر کوم چې د بهرنیو ځواکونو وتل به له 2014 کال وروسته ډیر بد اغیز ولري. دا منفي اغیز به د دواړو افغانانو او نړیوالو لپاره وي. دوی له لومړۍ ورځې ویل چې موږ د افغانو شوزو او د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره راغلی یو، او که بشري حقوقونه په نظر کې وننیول سي دا به د عادي خلکو پر ژوند منفي اغیز وکړي. هغه شوزو چې ورځ شپه کار کوي او خپل ژوند یې په خطر کې اچولې دي، کله دوی د ژغورنې لپاره هیڅ میکانیزم نه وي، دا به د هغو لپاره د بایللو په معنا وي چې فکر کوي افغانستان ته اوس ثبات راغلی دی او دا هیواد د شوزو لپاره ښه ځای دی. تاسو وایئ بهرني ځواکونه باید له افغانستانه په مسؤلانه توګه ووځي، تر څو په دې هیواد کې په تیرو 14 کلونو کې د شوزو په برخه کې ترلاسه شوي پرمختګونه له لاسه ونه وځي. ستاسو په نظر بهرني ځواکونه باید په څه ډول له افغانستانه ووځي؟
The technical support, the trainings that they will be providing.
دا افغان ځواکونه د روزنې او تخنیکی ملاتړ پروسه باید په مناسبه توګه ترسره شي او د شوزو ضرورتونه هم په نظر کې ونیول شي. کله چې نوې عسكري یا پولیس استخداميږي، کله چې د دې ځواکونو د روزنې خبره مطرح وي او یا د بشري حقوقو خبره وي، باید د شوزو ضرورتونه په نظر کې ونیول شي. کله چې موږ په پولیسو او اردو کې د شوزو د استخدام خبره کوو، دا یوازې د شوزو د شمیرې زیاتول نه دي، بلکې دا یقیني کول دي چې دا شوزو باید تجهیزات ولري، دا شته د پریکړې کولو حق ولري، په شته غوړو زلسي دوی له جنسي ځورونې سره نسی مخامخ او د نارینه په شان د امنیتي ځواکونو مشري وکړي. آیا دا لاریون به چې تاسو پکښې برخه واخیسته څه اغیز ولري؟ آیا دا لاریون به د دې غونډې ګډونوال وهڅوي چې د ښځو د حقونو په هکله خبرې وکړي؟
It's very difficult to say that it will have an impact.
دا ګران خبره ده چې زه وایم دا لاریون به څه اغیز ولري، خو چپ کښېنستل به په راتلونکي کې د ښځو د حقونو په حق له پیغام ورکولو ته لار نه پرانیزي، ځکه چې له افغانستانه په دې غونډه کې د شرکت لپاره هیڅ ښځې ته بلنه نه ده ورکول شوې. هیڅ افغانه ښځه نه له دولتي چارواکو سره راځي او نه بل څوک له مدني ټولنې څخه راغوښتل شوي دي.
د افغان ښځو شبکې فعال سمیرا حمیدی و چې پرون د ناتو د سرمشریزي د پرانستو په درشل کې په یوه لارون کې برخه اخیستې وه. دا لارون د دې لپاره جوړ شوی و چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنو ته د بریتانیا د ویلز د سرمشریزي د ګډونوالو پام واړوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو کې بیا هم همدې مسئلې ته ډېر پام اړول شوی دی. جانقا الکوزی ورته کتنه کړې ده.
زیات شمېر لوېدیځو ورځپاڼو په بریتانیا کې د ناټو مشریزې غونډې ته پام اړولی او ځینو په خپلو لیکونو کې له ناټو مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د امنیتي مسلو او سیاسي جوړجاړي په څنګ کې دي د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي او دا حقونه باید په سیاسي تړونونو او معاملو کې تر پښو لاندې نه شي. د بشري حقوقو د سرنیو سازمان خبرونې ناټو باید حقونه محدود نه کړي تر صدق لاندې یو مضمون خپور کړي او په یو برخه کې لیکي د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یا ناټو غړي هیوادونه باید له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې قوي او پخې ژمنې وکړي. خبرونې د بشري حقوقو د سازمان د اسیایي برخې د مرستیال فلم کاین هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ناټو مشرزې غونډې ته د وړاندیز په توګه لیکلي دي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان سیاسي او پوځي شخړو په دې هیواد کې د بشري حقونو لپاره د نړیوال تعهد د تازه کېدو اړتیا رامنځته کړې ده. د ناتو غړو هیوادونه باید په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت پر اساس د بشري حقونو د ساتنې لپاره پخې ژمنې وکړي. د بشري حقونو سازمان خبرونه لیکلي د ناتو غړو هیوادونه باید په افغانستان کې له نوي حکومت څخه وغواړي چې د بندیانو د شکنجه کېدو او ناوړه چلند د ادعاو د څېړنې په اړه باید یو خپلواک او باصلاحیته میکانیزم جوړ کړي او په دغه میکانیزم کې باید د افغان امنیتي ځواکونو د چلند په اړه د خلکو د شکایتونو د اورېدو او څېړنې سیستم هم فعال شي. د ناتو غړو هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لږ عمر او جبري ودونو د مخنیوي مسلو ته جدي پام وکړي او د بیان د ازادۍ ډاډ باید حاصل کړي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د مدني ټولنو بنسټونو او سوله ییزې راتلونکي ته د افغانانو د هیلو په اړه یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي افغانان هیله من ول چې د روان کال اوړي کې به په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د قدرت د انتقال شاهدان وي چې حامد کرزی به بل منتخب جمهور رئیس ته واک وسپاري. د افغانانو دا هیلې د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي لانجې له امله تر اوسه نه دي پوره شوي او په مقابل کې د طالبانو حملې دوام لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي افغانان په همداسې یو حالت کې په بنیادي ډول د سولې او ثبات لپاره اساسي ابزار او وسیلې لري. په دې هیواد کې دا مهال شاوخوا 4,300 غیر حکومتي او ټولنیز سازمانونه فعالیت لري او د دې ترڅنګ افغانستان عنعنوي دینی او قومي شبکې او جوړښتونه لري چې د تاریخ په اوږدو کې د مدني ټولنې اساسي خېده. د وال سټریټ ژورنال د مضمون لیکوالان لیکي د افغانستان د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځو ولایتونو شاوخوا 15 ښارونو ته سفرونه وکړل او د بیلابیلو قومونو او سیمه ییزو خلکو سره له خبرو او ناستې ولاړې وروسته ورته څرګنده شوه چې قومي مشرانو د خپلو خلکو په ملاتړ په تیرو څو لسیزو کې له بنسټپالنې سره جګړه کړې، شخړې رد کړي او له ناویلو داستانونو څخه یې څرګندېږي چې افغانان څومره د خپلې سوله ییزې راتلونکې د جوړولو هلې ځلې کوي. وال سټریټ ژورنال په هرات، جلال آباد او نورو برخو کې د دیني علماو شوراګانو او د ملایانو غونډو او پریکړو ته اشاره کوي او لیکي چې دوی د سیمه ییزو خلکو ستونزې مخکې له هغې چې په یوې سترې ماجرا یا نزاع بدل شي حلوي او پریکړې د ټولنیزو او دیني اصولو پر اساس دي. ورځپاڼه لیکي افغاني سازمانونو په عین حال کې په هیواد کې د یو بل د زغم او تحمل او د مذهبي یا فرقه یي شخړو د مخنیوي په مقصد د سنیانو او شیعهګانو د ورورګلوۍ شورا په نامه یوه ستره ټولنه جوړوي چې سولو زیات عالمان او پوهان به پکې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ګډون وکړي او د ګډ ژوند د اساساتو د لا ټینګښت په مسلو به بحثونه وکړي. وال سټریټ جرنال د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي دا چې افغانستان د انتقال په لسیزه کې دی، په دې هیواد کې دوامداره سوله د ټولنې له تل څخه راپورته کیدای شي. په دې معنا یو ډیموکراټیک حکومت او فعال امنیتي ځواک د هیواد عمومي چوکاټ جوړوي، خو د قومي او دینی مشرانو په ګډون مدني ټولنې چې تل له سیاسي عملیې څخه لرې ساتل شوي د ملي پخلاینې په کار کې ډېرې اغیزناکې دي.
ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او شل دقیقې دي. نن سهار یو ډله ځان مرګ برید کوونکي غزنی ښار ته ننوتي او یو هوټل ته لختلو وروسته پر بیلابیلو دولتي ودانیو بریدونه وکړل. چارواکي وایي جګړه پای ته رسیدلې ده، خو په کې تر شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه سقیمی نور حال وړاندې کوي.
ځانمرګي بریدونه نن سهار وختي د 5:30 بجو په شاوخوا کې د والي استوګنځای ته څیرمه پر دولتي ودانیو پیل شول، چې تر څه باندې یو ساعت نښتې وروسته پای ته ورسېدل. په دغو بریدونو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژوبل شوي او 12 تنه سرتېري وژل شوي دي. په پیل کې یو ځانمرګي له چاودېدونکو توکو ډک موټر د غزني د ملي امنیت ریاست مخې ته لوځولی، او بیا وروسته نور ځانمرګي د سعودي په نامه یو رسټورانټ ته ختلي دي. د چټک غبرګون قطعه، جنایي امریت، د ولایتي شورا ودانۍ، د ملي امنیت ریاست، ملي راډیو ټلویزیون، د افغانستان بانک، څارنوالۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د والي د اوسېدو ځای د بریدونو په سیمه کې دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي ځانمرګو پر یو وخت د چټک غبرګون پر خطه او د ملي امنیت پر ریاست بریدونه پیل کړي وو. دوی وایي تر بریدونه وړاندې پر ښار توغندې هم را توغول شوي دي. سو راکټونه هم را توغول شوي دي. وروسته د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو، چې په غالب ګمان یو ځانمرګي به د ملي امنیت ریاست ته څیرمه ځان چولی وي. د دغې چاودنې له امله حتی په 5 کیلومتره لرې واټن کې هم د ودانیو ښیښې ماتې شوي دي. وروسته ځانمرګي سعودي رستورانت ته ختلی دي، او د چټک غبرګون، ملي امنیت ریاست او جنایي امریت پر ودانیو باندې بریدونه کوي. د بریدونو پر مهال د پیښې ځای ته تللې ټولې لارې تړل شوې وې، چې له امله یې د بریدونو ټپیان هم چا پر وخت روغتون ته نه شوای لیږدولی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافي وایي په برید کې د ملي امنیت د سرتېرو په ګډون 12 تنه وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون 450 نور ژوبل دي. دی وایي په ټپیانو کې د زیاتو روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خود غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا وایي د دوی روختون ته د پیښې له ځای څخه 6 تنه ټپیان او یو جسد ور وړل شوی دی. دوی وایي د ټپیانو لویه برخه عام وګړي دي. د بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي پر جنایي امریت او د ملي امنیت پر ریاست ډله ییز بریدونه د دوی ځانمرګیو ملګرو کړی دی. دی وایي په بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اړولې، خو کره شمېره نه لري.
د غزنی په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو لسګونه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دا مسله تاییدوي، خو وایي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره هم اقدامات کړي دي. نور تفصیل د محمد وای سمیم په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې اوس مهال د هیواد په لسګونو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه زیات دي، خو وایي چې د مخنیوي لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 6 زیاتې ولسوالۍ له ګواښونو سره مخ دي. نوموړی وایي چې له دغو ولسوالیو څخه په ځینو کې جګړه روانه ده.
مجموع کې نږدې 6 یا 7 ولسوالیانې دي چې تهدید سره وختن په وختن مخامخېږي، طالبان هم کوشش کی چالت ځان د پر ځال جوړ زمونږ اساسي تمرکز په دغه نږدې او یو سولیان باندې دی.
خغلی صدیقی د ګوندوی هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنه په هیواد کې د ناامنیو د زیاتې دوه لامل وبللې. لبلې خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي اردو هر ورځ هڅه کوي څو په هیواد کې موجود ګواښونه دفع کړي. د دغه وزارت ویاند ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل هلمند، بادغیس، فراه، هرات، ننګرهار، نورستان، کونر، کندوز، فاریاب او غور هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې له ګواښونو سره مخامخ وو.
کوشش کرد که دشمن یک
دشمن حتی وکړه چې یو لاسته ورونه ولري، خو برعکس له سخت ماتې سره مخامخ شو. له څو کلونو راهیسې دوه درې ولسوالۍ په هلمند کې، یوه ولسوالۍ په کندهار کې د دولت په کنټرول کې نه ده. کوم پوځي پلانونه چې موږ یې لرو د هغې له مخې دا ولسوالۍ باید تصفیه شي.
د ښاغلي عظیمي په وینا د مخالفینو زیاتېدل، د ایساف ځواکونو د هوایي عملیاتو بندیدل، له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کېدل او د انتخاباتو پروسې اوږدېدل د دې لامل شوي چې وسلوال مخالفین په هیواد کې امنیتي ګواښونه زیات کړي. له بلې خوا د پوځي چارو شنونکي افغان چارواکي د هیواد له حریم څخه د دفاع په برخه کې په نه پاملرنې تورنوي. دوی وایي چې پر ځینو سرحدي ولایتونو سربیره کابل ته نږدې د لوګر، میدان وردګ، کاپیسا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ناامني او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات دي. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د انتحاري حملو پر ځای ډله ییزې حملې زیاتې کړې دي.
هغوی وایي چې دوی خپل قانونونه مراتوي، بیا موږ ته وایي چې د افغانستان قوانینو ته احترام وکړي. وګوري چې پخپله د خپل قانون ماتوي او خپله د دولت په فکر کې نه دي، واک ته د رسیدو په فکر کې دي او واک هم په دې خاطر نه دي چې وطن ته خدمت وکړي. هغوی دا تبلیغات د خپل ډلو په منځ کې کوي چې دا د هغوی د منسجم کېدو لامل کېږي.
د ښاغلي امرخیل په وینا د هیواد امنیتي ځواکونو په منځ کې وطن ته د خدمت کولو انګیزې رامنځته کول او د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان او ایران د لاسوهنو بندول هغه حلارې دي چې کولای شي افغانستان له دغه ستونزو څخه وباسي. راپورونه وایي چې د هیواد له محبسونو څخه د طالب بندیانو خوشي کېدل او د مخالفینو له لیکو سره د هغوی یوځای کېدل او د ولسمشر کرزي لخوا د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو باندې بندیز او د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیاتو څخه مخنیوی د مخالفینو د پیاوړتیا او په هیواد کې د هغوی د بریدونو د زیاتېدو لامل شوي دي. ویل کېږي چې اوس مهال د هیواد په څوارلس ولایتونو کې وسلوال مخالفان ډیر فعالیت لري او د راپورونو له مخې ځینې داسې ولسوالۍ شته چې د افغان حکومت کنټرول پرې ډیر کم دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو په افغانستان کې په منځنوي دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې مبارزې معینت وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د مخدره موادو نږدې زر قاچاق کړونکي نیول شوي دي. د ادارې د غرض ویلي دي چې له ترلاسه شوو شواهدو معلومیږي چې د مخدره موادو په قاچاق کې سترې مافیایي ډلې لاست لري. تفصیل د ناجسافې په راپور کې
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت وایي د هغو سترو ډلو د نیولو هڅې دوام لري چې د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې لاس لري. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤل سید مهدي کاظمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د لویو قاچاق کوونکو په اړه اسناد او شواهد هم په لاس کې لري. نوموړي وویل چې دا شواهد او اسناد به ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړي.
موږ ویلی سو چې د نیول سوو قاچاقوړونکو په منځ کې درې هغه کسان هم شامل دي چې له هېواده یې بهر فعالیتونه ترسره کول. موږ دا مهال په دې هڅه کې یو چې نور شواهد او اسناد هم د هغه قاچاق کوونکو په اړه پیدا کړو چې د خشخاشو او نور مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري.
د دې وزارت په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو نږدې زر قاچاق کوونکي نیولي. تر دې مخکې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت یو شمیر والیان او امنیه قمندانان تورن کړي و چې له زندان نه د مخدره موادو د لویو قاچاق کوونکو په خوشی کېدو کې لاس لري. دغې ادارې ویلي چې د لوړپوړو دولتي چارواکو دا کار د دې سبب شوی چې په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو شمیر ورځ تر بلې زیات شي. په همدې حال کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پخوانی معین جنرال خدایدات وایي چې په یو شمیر مواردو کې افغان ځواکونه هم د لوی قاچاقړونکو په نیولو کې پاتې راغلي.
په خوشنۍ سره د مخدره موادو قاچاقړونکو په کورنۍ مافیا کې شامل دي. د کورنۍ چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په تیرو کلونو کې هم د دوی د نیولو توان نه درلود.
خو یو شمیر کارپوهان وایي چې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي تر ډیره د مخدره موادو له درکه پیسې ګټي چې دا کار د